السلام علیکم او ستړي نشې دا مشال ریډیو ده د محل په پیښور کې د غرمې 3 بجې دي په خبرونه کې درته زمری هم میرزاده پرتلې وایم په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان سره د رپورټونو پر سنشن نه او تبصرې هم د خبرو دوه نیزه خبرونه سروې او جمهوریت هم لرو خو اول خبرونه لا ګل ایاز اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې افغان سفیر وای تورخم او چمن لاریبا په جزوی ډول پرانستل شي افغان حکومت وایي چې وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې خاورې د گاونډي حیوانونو پر ضد وکاروي او د شام په هومز اخر کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي اوس د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې افغان سفیر هیلمند دی چې نن به د تورخم او چمن لاری پاکستان په جزوی ډول پرانیزي په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن مشال اړ ته ویل چې دا ژمنه پاکستانی چارواکو ورسره کړې ده
د نن ورځې د ژمنه ادا ده چې په جزوی توګه باندې یا په فرعي توګه باندې به خلاص شي یعنی د هغې لورې به مریضانو سپینګیرو زنانو په مخ باندې او د دې لورې به طبن هغه کسان چې د هغې خونه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي
بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لاره یې لا تړلې پرته ده خو نه دي یوازې ځینې هغو افغان وګړو په تورخم دروازه افغانستان ته اوړېدو اجازه ورکړه کوم چې له تېرې یوې اونۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي ول لس ورځې مخکې د سند صوبې په دلاس شاه عباس قلندر په زیارت تر چاودنې وروستو چې پکې شاوخوا 80 کسان وژل شوي ول پاکستان د تورخم او چمن لارې بندې کړې د قبایلي سیمې سېنټرانو ویلي د چې د پارلمان په روانه غونډه کې بعد د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېنی د سېنټرانو وینا وه چې د حکومت ورله د پرمختیايي قانون لپاره پنګینه ورکوي او نو ورله په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده په دې اړه د باجوړ ایجنسی د نت د سېنټ غړي هدایت الله خان نن مشال اړ ته ویل
منګه ګورنمنت دا کې نه سیر موږ سره هیڅ مشاورات نشته ایون چې زمونږ په فاټ ریفارمز کې انپوټ هغه مر نشته چې څومره په کار 4500 اس ان ایز دي زمونږ دا سانکشن نیو پوسټ دي سپټالونه جوړ دي سکولونه جوړ دي هر څه جوړ دي او 4500 اس ان ایز چې کوم دي هغه باندې اسګدار نشته
سېنټرانو زیاته کړه چې په دې اړه یې د سېنټ چیرمن رضا ربانی ته درخواست هم کړې ده په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو مشاورتي غونډه تر را روانې هفتې پورې ځنډول شوې ده په اسلام آباد کې پرون شوې غونډې کې ډېر ګوندونه د فوجي عدالتونو په بیا جوړولو رضا شوې دي خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري د دې نه وړاندې د فوجي عدالتونو د مودي غځولو په اړه د پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او جمعیت العلماء اسلام فیډلي پارلماني مشرانو اندېښنه ښودلې وه او ویلي ول چې د فوجي عدالتونو د یو خاص مقصد او ټاکل شوی موډل لپاره جوړ کړ شوی وو نو حکومت دی وس د دې د موډي غزولو نه ډډه وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په خبرګون کې وای هیڅ ترهګر ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د گاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي دغه وزارت وایي شوکیب مستغنی نن مشال اړ ته ویل افغان حکومت چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د دواړو خواو د لیستونو موجوده ګواښونو او د دواړو لورو د اندېښنو په اړه بحث او اقدام وکړي ته په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زیارت په ماښام د ترکیې وزیر اعظم سره تر لیدلو وروسته رسنیو ته ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او په دې برخه کې خپل شکایت هم افغان حکومت ته سپارلې دي د لغمان چارواکي وای پر یو خونځي د توغندیو د لګیدو لکبل نن سهار 2 تنه وژل شوي او و نور زخمیان شوي دي د لغمان د والی وایان سرحدي ازواک نن مشال اړ ته ویل دا توغندی د وسلوالو مخالفانو لخوا ویشتل شوي او د مرکز محترلام اړوند د بسرام پسیمه کې پر خونځي لګیدل دي نو موړ ویل په وژل شو کې زده کون کې دي او په زخمیانو کې یو خون کې هم شامل دي د دې چاودنې ذمہواری چا نه منلې تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ فعالان وای د شام هومز اخر په لویدیس کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لک تر لګه 20 کسان وژل شوی دي د شام د بشری خونو د اثر ډلې ویلي چې نن یو شمیر ځانمرګي برید کوونکو په هومز خار کې د امنیتي ځواکونو په مرکز کې ځانونه والوزول په وژل شو کې یو لوړپورې استخباراتي افسر هم شامل دي سرکاري ټلویزیون راپور ورکړی چې په الغوسه او المحاتا کې د ځانمرګي بریدونو نوړاندې نښتې هم شوې دي د هومز گورنر تلال برزانی ویلی د شل نه زیات کسان وژل شوي دي. دا تر اوسه ښکارانه ده چې دا بریدونه اسلامي دولت وسله والې ډلې کړي او که نورو ډلو. اسوسییټډ پریس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکایي امنیتي شنونکو د هغو وو اکثریتي اسلامي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګرۍ ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې په عارضي توګه سفري بندیزونه لګولي وو. ای پی خبري اجانس چې د اسنادو مسوده یې ترلاسه کړې د ملي امنیت استخباراتي ادارې شنونکي دې ته رسېدلي چې د هدف شوي هیوادونو کې د ترهګرۍ ګواښونو احتمال نشته. په ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن باندې په عارضي توګه سفري بندیزونه اعلان شوي ول. د امریکا ولسمشر د جنوري په 28 نیټه د ترهګرۍ اندېښنو له وجې د یو فرمان له مخې سفري بندیزونه اعلان کړي ول، خو د امریکا یو عدالت هغه فرمان ځنډولی وو. او وروسته خبر د عراق فوزي چارواکي وای د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د تیرو څلورو میاشتو په روانو عملیاتو کې ځواکونه په لومړي ځل د مغربي موصل یو گاونډ ته په ورننوتو کې بریالي شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جنرال سمی الارادي پرون وویل عراقي ځواکونه د موصل المامون سیمې ته ننوتي دي. د دې نه وړاندې حکومتي ځواکونو ویلي ول چې د موصل د هوایي ډګر او غزلاني فوزي مرکز یې د داعش د وسلوالو نه نیولی دي. حکومت د روان کال په پیل کې د موصل د مشرقي برخې د آزادولو اعلان کړی وو. موصل په 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې نیولې وو. د فروری په 6 نیټه امریکایي چارواکو ویلي چې اوس هم په دغه ښار کې 2000 وسلوال پټ دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام، فیسبوک او ټویټر باندې هم تعقیبولی شئ. په روانه غړې کې به واورې د تورخم دروازه په نهم ورځ هم تړلې پرته ده، خو چارواکو 2500 افغانانو ته اجازه ورکړې چې خپل هیواد ته لاړ شي. په تورخم دروازه کې ګیر یو افغان وګړی وایي
بس دغه غواړو چې دا تورخم کولیج دلته مرشته راغلی اوس بس ډېر سخت مشکل سره مخ یو دا وخت مونږه ولاګه پویګو وای چې تورخم بند دی نو اوس پسورې پوی نه.
د کابالی سیمو سېنټران شکایت کوي چې حکومت ورته پرمختیاي کارونو لپاره فندونه نه ورکوي.
سراسر دوی کابینې کې به ایسا را نه کړل. دوی به تقریبا 8 ممبران یو دریم غټ گروپ یې په سر اچي. دوی مولانا صاحب ته ټولو ته ورکړي اره پټه ته خپل خپل ورکړي.
پاونی ز خبرونه سروې کې د یو شخصي ټي وي انتظامی مشر اسما خان سره خبرې لرو.
دا جو جاپم دې کې ما سره زما د پیرنټس ډېر زیات سپورټ دی. زما د پیرنټس سپورټ نو ما به چیرته هم جدا سي فیل ته نه راوتلم. هغه کړي را میډیا کې هیڅ داسې نشته نور ارګنایزیشنز دي.
دویم اونیز خبرونه جمهوریت کې مو په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تحریکونو موضوع سیړلې ده.
ډېر جلسې د دې چې وړي خان پرل دي ټول ایم آر ټي جلسې په خور کې 86 کې راغلي وو د زبردست د سوغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ټي راغلي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خیبر پولیټیکل چارواکی وای نن په نهم ورځم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده، خو نن یې یوازې ځینو هغو افغان وګړو له په تورخم دروازه په افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړې کوم چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې په لواړګي بازار کې ګیر پاتې دي. دوی وایي د دروازې مکمل خلاصېدو د امکان په اړه لاس نه شي ویلې. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې نن په نهمه ورځ هم د تورخم دروازه بند ده، خو یوازې 225 هاغو افغان وګړو ته په تورخم دروازه د وړېدو اجازه ورکړه کوم چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسۍ په لواړګي بازار کې دېره شوي وو او بیرته پېښور ته نه تلل او د سختو ستونزو سره مخ وو. د دغې کسانو فهرستونه جوړ شو او د هغې نه پس ورته بیا د وختو اجازه ورکړی شوه. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به تړلې پرته وي او په دستي توګه د خلاصېدو د امکان په اړه څه نشي ویلی. د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د خیبر درې په لویه لاره په سلګونه ګاډي ولاړ دي او پېښور ته د علاج لپاره راغلي ګڼ شمېر افغان وګړي هم رایسار دي. یو افغان وګړی خالد مشال ریډیو ته وایي چې باید د تورخم دروازه دې نوره خلاصه کړی شي.
مونږ غواړو چې د ګیټ کلاوس دې لپاره دا څومره خرچه مونږ سره وو هغه ټول خلاص شوی دی. دلته خپله پوهېږي چې نه هوټل شته او نه داسې اوبه شته د چکلو لپاره، ډېر مشکلات ده. مونږ سره دوه بیمارانه ده، هغه دومره په تکلیف ده چې بیخي د حد نه وتلی ده. نور دومره غواړو چې دا ګیټ په خپلو منځ کې مشکلات حل کړي، دا ګیټ کلوز شي.
او یو بل افغان وګړي نور رحمان وویل،
بس دغه غواړو چې دا تورخم کولیج دلته مرستې ته راغلي اوس بس ډېر سخت مشکل سره مخ یو. دا وخت مونږ ولاکه پوهېږو چې تورخم بند دی نو اوس په سورې پوه نه یو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه لا هم بند پراته دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د تورخم دروازې په ملک کې د تراګرۍ پر لپسې بریدونو رامنځته کېدو وروسته د امنیت په خاطر بنده کړې ده، چې وسلوالې د خپل تګ راتګ لپاره ونه کاروي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي هیله ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله نن په جزوي توګه او درې ورځې وروسته په بشپړه توګه پرانستل شي. ښاغلی زاخیلوال وایي که پوله پرانستل شي هم خو چې حالت ډاډمن نه دی، افغانان باید پاکستان ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د مشال ریډیو خبریال برکوال میاخیل ورسره لنډه مرکه کړې ده.
مونږ خو مسلسل په تماس کې یو. د نن ورځې خبره دا ده چې ژمنه دا ده چې په جزئي توګه باندې یا په فري توګه باندې به خلاص شي، یعنی د هغې لورې به مریضانو، سپین ږیرو، زنانو په مخ باندې او د دې لورې به تبن هغه کسان چې د هغې خوانه په ویزو باندې راغلي دي او کسه غواړي چې خپل هېواد ته راشي دوی ته به خلاص شي. زمونږ امید دی چې دا ژمنه په ځای شي، ځکه مخکې ژمنې شوې متاسفانه، مګر بیا ورباندې عمل کم و. خو مین امید نه دی چې دا ژمنه په ځای شي او په یو وخت تدریجي شي.
پاکستانی چارواکیو دغه پوله د دې اندېښنې له مخې تړلې وه چې وایي له افغانستانه وسلوال راوړي او په پاکستان کې دلته ترهګریز بریدونه کوي. څه فکر کوي د دوی د دې اندېښنې په اړه؟ څه وایي؟
خصوصاً هغه پولي هغه ځایونه چې بنادر دي، لکه تورخم شو، لکه سپین بولدک شو، لکه غلام خان شو، چې هغلته همدې خواته او هم هغې خواته پولیس پراته دي، فالس پروت دی، تلاشیانی کېږي، اسناد چک کېږي چې دلیل نه پیدا کېږي چې دا د وزر وګرځي او په دې وزر یې دا لارې پاتې شي. دا وزر یې معقول نه کړم، اما دوی ته مې ویلي دي او تبن خپلو بیانونو کې به مې ویلي دي د لارو تړل یو اخیزه توګه باندې. دا زموږ هغه دوه اخیزه توافقنامه چې د تجارت او ترانزیت او همدارنګه د بینلمللي اصولو په اساس باندې چې افغانستان په وچې تړلی هېواد دی، ترانزیت زموږ حق دی. نو د دغې حق نه افغانستان محرومول اصلا د بینلمللي قوانینو ته سر روانه ده، او د هغه دوه اړخیزو قراردادونه او تړونونه چې زموږ د پاکستان ترمنځ دي، د هغې نه جدي سر روانه ده.
او دا پوله که دا ځل بیا په بشپړه توګه پرانیستل سي، آیا افغان کډوال به دا ځل په ویزو باندې یوې بلې خواته تګ راتګ کوي که نه د پخوا غوندې به تلی راتلی سي؟
په هماغه پخواني شکل باندې چې رقمو په هماغه شکل به خلاصې شي. خو زما هیله دا ده چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل نن په خپل بیان کې همدا ویلي دي، ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی. نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوال دلته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونه کړي دې خواته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د دې هېواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو بندرونو تړلې پاتې کېدل له افغانستان څخه ډېر زیان پاکستان ته اړوي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مشال ریډیو ته وویل دا مهال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي. پاکستان ورځې مخکې په سند کې له یوې خونړۍ چاودنې وروسته د افغانستان سره بندري لارې د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په دې اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندېدو تر افغانستان زیات مالي زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوقندي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل له خپلو نورو بندرونو واردوي. ښاغلی کوکندي وایي دا مهال د ځینو ترکاریو او تازه میوو پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکه وړه، غوړي او نور له نورو هیوادونو واردوو، خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه، په ځانګړې توګه پاکستان ته چې خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربیره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډېر اغېز نه دی کړی.
دومره ډېره وابستګي نشته، هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي، اما یو شل فیصده 15% تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي، په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کېږي او 20% افغانان متضرر کېږي.
ښاغلی الکوزی وویل د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هره ورځ 4 میلیونه ډالره زیان اړوي چې لوی برخې پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې لخنړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پنجشنبې په ورځ وویل د پاکستاني چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید دا لارې پرانیستل شوې وای. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان دا اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګاونډیتوب د دود خلاف عمل بللی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په سینټ کې د فاټا اته استازیو د سینټ چیرمن ته درخواست کړې چې دوی ته د مخالفو ګوندونو په چوکو د کیناستو اجازه ورکړي. په دې کې دوه سینټرانو نن مشال ریډیو ته ویل حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، نو ځکه یې د جمعې په ورځ دا فیصله وکړه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د دې سینیټرانو وینا د چې د قبیلي سیمو سینیټران حکومت بیخي له نظره ویستلی او یوه غونډه کې هم درا بلی او نه ورته تر اوسه ترقیاتی فنډ ورکړی شوی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه سینیټر هدایت الله خان وویل چې د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی ته په باقاعده توګه درخواست ورکړی چې پکې ورته ویلي چې د احتجاج په توګه دوی په سینیټ کې د مخالف ډلې په چوکو باندې کینی. نوموړي زیاته کړه،
زمنګ مینلی خدا دې چې موږ ګورنمنت دا کې نه سي، زمنګ سره هیڅ مشاورات نشته. ایون چې زمنګ په فاټا ریفارمز کې انپوټ هغه مر نشته چې څومره په کار 4500 ایس ان ایز دي. زمنګ دا سانکشن یو پوسټ دي، اسپیټالونه جوړ دي، سکولونه جوړ دي، ارس جوړ دي، او 4500 ایس ان ایز چې کوم دي هغه باندې اسګدار نشته. نو په زما خیال دې 1500 بس سکولونه چالو شي، او اته اسپیټالونه خو زما په باجوړ کې صرف 1500 دغه د وجه نه باندې ایس ان ایز نه سانکشن یو پوسټ د وجه نه باندې پاکستان کې فوکار کوي. او د آئین پاکستان دا وایي چې څنګه تر ملک ټولی سي به یو شانتي بته ډیولپ کړي.
د کورمینا سینیټر سجاتوري مشال ریډیو تنن او ایل چې باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه پوره کړي او په وفاقي کابینې کې ورته هم برخه ورکړي. سجاتوري وویل
مو په ایجنسی کې صرف 700 کیلومتر روډ لګيږي، د رورل روډ مو ته ضرورت دی، عمان روډ تقریبا اندازي ضرورت شته. نو دوی اوسه پورې مو ته ټول 1 کیلومتر کومې ڈی پی کې انوال ڈیولپمنٹ پروگرام کی رضی سے غاٹول پاکستان کی کی گی اگر نہ بغیر دے متے وہ ٹکڑا روڈ را نکڑا دا خوب مد 200 کلو کیا بس دی ترقی ہو نکو اگو دا سوچ کی دا فاٹا سنٹرل کو انڈیپینڈنٹ دی اگر کہ وسارا پارٹی نشتان پ پاٹا کی اور نور کم مجلس اگر دے کئی اگر کہ دے مو پارلیمنٹ لیڈرز نہ گوڑی میٹنگ تا سرا سرا دے کہ بنے کی مت ایسا را نکڑلا دے مو تقریبا 8 ممبران یو دریم غٹ گروپ یو پرسنٹ کی دی مولانا صاحب تٹول تو ورکڑی دی ارے وہ پارٹی تے خپل خپل ورکڑ دی دے مو تا کیبنٹ کی ایسا را نکڑلا
پدی مقدس سینیټر هدایت الله وینا و چې د دې ترڅنګ وفاقي حکومت په کلیز بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره اعلان شوی فند هم پوره نه ورکوي او د کال په اخیره کې هغه کنګل کړی شي. باید چې د فاټا ټول پارلیماني غړي د دې لپاره یو موټی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک 22 په لندو سپو 2113 15,380 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د باجوړ هغه ولس چې د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې روزګارونه کوي وایي چې د لاهور د چاودنې وروسته پولیس زوروي او یا ته پیسې اخلي او یا پرې مقدمه جوړوي. دوی وایي چې د یو باجوړي په جرم ټولو قبایلو او خصوصا باجوړیانو ته مشکلات جوړول نه دي پکار، ګنې هغوی به مجبوره شي چې کاروبارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي. شاهنواز ترکزی د دې د ستونزو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د باجوړ روزګاریان وایي چې هغوی په لاهور، ګوجرانوالا او منډي بودین کې واړه واړه روزګارونه کوي، خو هر کله چې پولیس هغوی ونیسي نو یا ترې ډېرې پیسې اخلي او یا پرې مقدمه وکړي. اسرار الحق په لاهور کې د سړک په غاړه بټوي د موبایلونو کورونه یا پوښونه او ګنټې خرڅوي او وایي اسرار الحق زیاته کړه چې د یو باجوړي په تور کې ټولو باجوړیانو او یا قبایلو ته سزا ورکول نه دي پکار. که د هغوی زورول بند نه شو نو هغوی به مجبوره شي چې روزګارونه پرېږدي او خپلو سیمو ته ستانه شي. لدی وروسته مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي سینیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړې.
موږ ته پرون سپیکر نېشنل اسمبلی او وزیر پوره د لاسره کړی دا چې انشاء الله دا باندې کې حکم ځای کې شوی نو تاسو موږ ته په ګوته کې نو ما خو با خیدر خپل باجوړ د محمد باودین کې حکم ځای سره زمونږ خلک د غشو د با خیدر لیست ما ته فوټ کړی دی او آینده چې زمونږ کم سیکشن را روان دی هغه د پاره کالینګ اټینشن مام جمع کړی دی، شایسته هم جمع کړی دی، عثمان کاکړ هم جمع کړی دی.
سینیټر هدایت الله خان وویل چې هغه د خزانه وزیر اسحاق ډار ته ویلو چې حکومت دې قبایل دې ته نه مجبوروي چې هغوی خپل روزګارونه پرېږدي او خپل سیمو ته واپس ستانه شي.
زمونږ خو ډېر واړه واړه کاروبارونه دي، څوک مینې خرڅوي، څوک پالش کوي، څوک پنین خرڅوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. دام زما دا واخلي نو زما سره خو به دا تل څو چاره پاتې نه شو. دا حکومت مجبوره کوي چې زه دهشتګرد جوړ شم.
او یاد دې وي چې د خبر پښتونخوا میشتو پښتنو په بې ځایه زورولو د صوبې حکومت وړاندې احتجاج کړی وو، ولې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د قبایلي ولس لپاره خو آواز جد کړی دی، خو بیا هم د قبایلي سیمو خلک چې پنجاب کې میشتې زورول کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د روټری کلب مشر ویلی په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد کمپین کې خزینه کارکونکو مهم رول لوبولی دی. عزیز میمن مشال ریډیو ته ویلی که په بلوچستان کې د پولیو وایرس لمینځه یوړل شو نو دا به په ټول پاکستان کې د دې ناروغۍ په لمینځه وړلو کې مرسته وکړي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د روټری کلب مشر عزیز میمن د بلوچستان د دورې پر مهال تیر ورځ په کوټه کې د روغتیا د چارواکو سره لیدلی او په صوبه کې د پولیو د ناروغۍ په ضد په پورته سوو ګامونو خبرې کړې دي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې عزیز میمن وویل چې د بلوچستان حکومت د صوبې څخه د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې سنجیده دی.
یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور جو تبدیلی آئی ہے وہ ان کے کام سے ہی آئی ہے. ہم نے ان کو ایک سرٹیفکیٹس بھی ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی تھی. اور اگر
عزیز میمن وای چې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې شجنه کارکونکو ښه کار کوي او د دوی د کار له امله په صوبه کې ډیر بدلون راغلی دی. د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به هر ډول ګامونه پورته سي. د یخنۍ په موسم کې به دوی ته بوټونه او نور شیان هم ورکول سي، ځکه چې د پولیو په ختمولو کې دوی مرکزی کردار لوبوي.
هم ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں وہی فرنٹ لائن ہے
بدیاڑا پر کوٹ کے دا پولیو زد ایمرجنسی مرکز مرستیان مشر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ اول چھ دا صوبے سے دا پولیو پہ ختم اولو کی روٹری کلب مہم رول لوبوی
پزراو پتعداد کی ویکسین کیریئر دی مشترک کڑی دی اور وسم دمر سے ڈیر گٹ لوئی مطلب یو سٹاکم پروتی دا ویکسین کیریئرز گا یارو پی ٹی پی باندې زموږ یو سولر ریفریجریٹر پروت دی هغه دی مشترک کړی دی الته په بارډر باندې پروت دی فرینډشپ گیٹ باندې اور اوس د دې بعد بیا موږ نور اوس د دې سره ډیمانډ کړی دی د ګوټو د ډیمانډ لپاره اور دغه بعد جیکټس خو بیرته د خولیان د پرمننت ترانزیت پوینټ چې افغانستان سره په صوبې کې دننه چکر موږ پوینټس دی دغه د لپاره موږ د ډیمانډ لپاره د جیکټ خو اور بیرته د کنټینرز غا کینوپیز غا باقاعدہ غٹ چتریانی دا ٹوٹل دا کم شانچ مات بری صاحب کڑی دی دا گرد مشتر روٹی انٹرنیشنل راکٹ مور
دا دوونی ورد چھ دا بلوچستان درے و لسوالی لکا کوٹ اپشن او کل عبداللہ دا پولیو دا وائرس لامال زیاد خطرناکی دی زگا چھ پیادسی و لسوالیو کی دا تیرو درو میں سرائی سے دا پولیو وائرس پوزیٹیو شکار سوئی دی ایوب ترین مشال ریڈیو کوٹ
پا سروے خپرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212105 ستاسو لپاره ځانګړی شوی مونږ مو پته مایو
تازه مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي د لورلای د رساله لای متاثرین وای د دوی په اسلام آباد کې د روان احتجاج دوه میاشتې پوره کیدونکې دي خو د مرکزی حکومت لخوا تر اوسه هیڅ حکم نه دی ورغلی خو دوی وای چې د یو شمېر اپوزیشن سیاستوالو په ځانګړې توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته اوس د دوی د ستونزې د هواري لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده دا چې په دغه کمیټه کې څوک دي او څنګه به دا ستونزې هواروي په دې اړه بوریوال کاکړ دا رپورټ لري
په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست د لورلای د رساله لاین میرمنې ماشومان او نارینه وای دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې د دوی په وینا د دوی مسله نوي هواره سوي د یاد احتجاج مشر حاجی فیض الله ترین مشال رډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت ډیر مایوس سوي دي
تقریبا سلور پنځو سورج زموږ پرسولې د اسلام آباد کې چې موږ د پریس کلب تر مخ ناشو گورنمنٹ سړای مسته یو هم څوک نه دی راغلی بالکل نه دی راغلی خبر هم دی
حاجی فیض الله ترین وویل د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو استازي دوی ته ورغلی دي خو په ځانګړي توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرسته د دوی د ستونزې د هواري لپاره اوس یو کمیټه جوړه شوې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سېنیټر عثمان خان کاکړ د دې کمیټې په اړه وویل چې یو غړی پکې د جمعیت علما اسلام او نور د واکمن مسلم لیگ نوم ډلې دي
جنرل ترمزای دی سېنیټر جنرل قیوم سېنیټر دی مولانا تورامان صاحب دی او جاوید عباسی دا د دوی کمیټې دا او زو صدر اعظم بم ورسره یو
دا چې یاد کمیټې به د رساله لاین د مسلې د هواري لپاره څنګه کار کوي سېنیټر عثمان کاکړ وای
موږ پارټي پر غوښتنه باندې دا کمیټې جوړ شوله بیا په دې کمیټې خصوص او موږ دغه متاثرین هم راغوښته وو دویم ناسو دا کمیټې د دې خبرې سره اتفاق هم کول چې د خپل شنه د سری دا یو سب کمیټې جوړ کړل دا به ځل ورایي ته د دې په تفصیلي مکمله انکوایري وکړي او رپورت برابرې ډیفنس کمیټې ته
د یادونې وړ ده چې د پاکستان ملیشا ځواک هلته د لورلای په رساله لاین نومې برخه کې له لسیزو راهیسې میشتو خلکو ته ویلي چې کورونه پرېږدي د احتجاج کوونکو په وینا ملیشا ځواک یو شمیر کورونه نړولي ځینې یې خالي کړي او کلفونه یې وراچولي دي ملیشا ځواک وای دا مځکه سرکاري ده خو اوسیدونکي وای چې دوی ته په قانوني توګه پلیز ورکړل سوی وه او دوی په خپل خرڅ کورونه ورباندې جوړ کړي دي
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
تړون
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه به یو واره بیا لا ګل ایاز وارو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر هیله مند دی چې نن به د تورخم او چمن لارې پاکستان په جزوی ډول پرانیزي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن مشال راډیو ته ویل دا ژمنه پاکستانی چارواکو ورسره کړې ده. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي لاره لا تړلې پرته ده، خو نن یې یوازې ځینو هغو افغان وګړو لا په تورخم دروازه افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړه، کوم چې له تېرې یوې اونۍ په لوړګي بازار کې دېره شوي وه. د قبایلي سیمې سیناټران ویلي چې د پارلمان په راروانه غونډه کې به د احتجاج په توګه د اپوزیشن په چوکو کېني. د سیناټران وینا ده چې حکومت ولله د پرمختیایي کارونو لپاره پانګې نه ورکوي او نه ورله په کابینه کې برخه ورکړل شوې ده. فعالان وایي په پاکستان کې د فوزي عدالتونو په اړه د پارلماني ګوندونو د غړو غیر د غړو مشاورتي غونډه تر راروانې هفتې پورې ځنډول شوې ده. په اسلام آباد کې پرون شپې غونډه کې ډېر ګوندونه د فوزي عدالتونو په بیا راجوړولو رضا شوي دي، خو ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د یادو عدالتونو په اړه تحفظات لري. د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان د وزیر اعظم د وروستیو اندېښنو په غبرګون کې وایي هیڅ ترهګرې ډلې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا خبره د دغه وزارت وین شوکیب مستغنی نن مشال راډیو ته کړې. د لغمان چارواکي وایي پر یو خونځي د توغندیو د لګیدلو له کبله نن سهار دوه تنه وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. فعالان وایي د شام هومز ښار کې په لویدیس کې په امنیتي ځواکونو بریدونو کې لږ تر لږه 260 کسان وژل شوي دي. دا شام د بشری خون د سار ډلی ویری چې نن یو شمیر ځانمرګ برید کوونکو په هغه خار کې د امنیتي ځواکونو په مرکز کې ځانونه والوزول. او اسوسییټډ پریس اژانس نن راپور ورکړی چې امریکایي امنیتي شنونکو د هغه وو اکثرتي هیوادونو کې په ښکاره د ترهګرۍ ګواښونه نه دي کتلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ارزي توګه سفری بندیزونه اعلان کړي وو.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سروې، په دې کې مو نن د یو شخصي ټي وي انتظامی مشر اسما خان سره خبرې کړې دي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیس پروګرام جمهوریت هم لرو چې پکې دا ځل په پاکستان کې د زده کوونکو سیاسي تحریکونو طاقتونه لرو. دا پروګرام ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن راسه په پروگرام کې لپی خبره اسما خان میلمنه ده. اسما په مشرق ټی وی کې د انتظامی کارونو مشره ده. په میډیا کې دایې د یو کال تجربه ده. د دې ترڅنګ اسما په نفسیاتو کې شپاړسم هم کړی دی. نن په پروگرام کې لاسما سره خبرې لرو. تا ایته په پروگرام کې هرکلی وایو. ستړی مشه اسما.
السلام علیکم.
ډیره مننه
چې نن تاسو راځئ. دا ټلیفون ولار روان دي. زمایي ورکوټي شانتي هغه ارینج کړو.
ډیر مهرباني اسما. تاسو د خیبر پښتونخوا د کوم علاقې سره تعلق ساتئ؟ پاتې کېږي خو تاسو هم په خبر کې کنه.
جی زه خیبر پښتونخوا 400 سیمې سره تعلق لرم.
تعلیم بیا تاسو چرته نه حاصل کړ؟
ما هو چکه نور تعلیم زما سکولینګ زما کالج ما فیډرل اغه نویلې دی. ما ماسترز کړی دی ایم ایس سی سایکالوجي ما پېښور یونیورسيټي نه کړی دی سایکالوجي ډپارټمنټ نه په 2014 کې. نه بعد بیا ما مخ کې خپل لاغه کنټینیو کړلو او اوس مشرق کې کار کوم.
تاسو ایم ایس سی سایکالوجي کړی دی او بیا تاسو एकदम میډیا ته راوړې دی، نو وجه سوا؟
جی بس زه میډیا ته بای چانس بس راوړې دم. زما اس مایند نو نو ما پہلا نہ سے ڈیسائیڈ کرو او بس اچانک غفیل دم چین شو خو دا سی وجه دیر دا سی شیزونو لک ملائک ما سنگا ایڈوکیشن کمپلیٹ کرو لو آئینا پس ما سر ٹائم انٹرنشپ کرو لو آئینا بعد گیا یہ دا سی انٹرویوز دل دا جابز راغلو آفیس کے نو ما انٹرویو ور کنو بس آگے کی زمان سلیکشن ہو شو پس سر سر دمرا یوز تو شو ما اور دی فیلڈ کے اگر خپل فیلډ مې په خوده دی خو د ایڈمنستریشن فیلډ کې زما یوز ټو شوم چې اوس مال دا مزرعه کوي.
تاسو چې فیلډ بالکل بدل کو او بالکل نوې تجربه ده نو سم تاسو یې ډېر مې سز دکړل دا غز دکړو په باره کې دا تجربه په باره کې راته وایي بیا تاسو په غاړه سزي مواره دي په دې جاب کې
لایک ما چې دلته جوین کړ نو ما ته دا یې ځما سند دې په دې آفس کې په لنې فیمیل هم چې ما په دا جوین کړلو لایک ما نه مخ کې ته یو فیمیل هم کار نو ټول په میل ډومیننس سوسایټي کې دلته یو په لنې ز فیمیل هم چې ما خپل جوائنینګ وکړلو اور هرډلز اور ایشوز خو هر فیلډ کې دې موږ بدانو چې دا میډیا دا اور یا دل ته میل دی نو ایشوز د فیمیل زبره هر ځای کې وي خو د پاسج اف ټایم چې دی نو هغه لږ لږ شیزونه تاسو ایزده کړئ هغه انوایرمنټ به تاسو څه شیزونه داسې اډاپټ کړي او بل اداره چې انوایرمنټ خلک خپله په خپله جوړوي چې زه دلته یو صرف یو فیمیل وم چې ما کله جوائن کړلو نو ما ته ایشوز هم خو زمونږ د دې آفس انوایرمنټ هم ډېر زیات خو ډېر کوآپریټیو خلک دي بل د دې اونر چې زمونږ سی او هغه ډېر زیات زما سپورټ وکړو په میډیا کې د زمونږ لکه په خبر او خیبر پختونخوا د خلکو لپاره فیمل زپاره ډېره ګرانه ده خو لږ لږ هغه تا سره چې د خلکو سپورټ دي د آفس د ستا کولیګز د ستا د سینیئرز نو هغه بیا هغه شیزونه چې دي تا ته لږ لږ آسان شي.
د میډیا جاب شروع کولو کې تاسو ته سجیجا کوله که شروع کې ځکه اکثر خلک یو بل نظر لري کنه د میډیا جاب باره کې
بالکل
تاسو داسې سجیجا کو بیا تاسو کورواله سوي تاسو ته اجازه درکو
زما کورواله زما زه یو په دې باندې ډیر مشکور یم چې زما کورواله چرتم ما ته داسې نه دی ویلو چې ته یا زما یا میډیا کې جاب مکوا نو لکه د دې هغه دې چې بزوایم چې د میډیا کې جاب هم دې کې ما سره زما د پیرنټس ډیر زیات سپورټ دی کو زما د پیرنټس سپورټ نو ما به چرتم زه داسې فیل ته نه راوتلم اور بل دا را چې میډیا موږ صرف په ویلو باندې هغه کړی را میډیا کې هیڅ داسې نشه څنګه چې نور ارګنایزیشنز دي هغه شانتي میډیا هم ده خو چې څه خلکو هغه کانسپټ داسې جوړ شوی دی چې هغه دې ته په ښه نظر باندې نه ګوري هغه وی چې دا میډیا کې چې کوم خلک کار کوي لایک دا بس یو بیل مخلوق دی لکه دا څه سم نه وي څنګه چې نور آفیسز کې خلک کار کوي دا څه بالکل میډیا هم ده.
اسمتا صبح نورې جنہ کې هم موري کنه کې دې شي چې سره داسې مواقع د میډیا د جاب نکلکشن ته ای تفصیل ورکې چې تاسو چونکې اډمن کارونه کوي انتظامی چارې تاسو پر مخ وړي نو سس زموارې دي تاسو پر سر لکه ډے ټو ډے یا روزمره چې کم کارونه یې کې تاسو سي
زما اډمنستریشن چې دی نو هغه کې دا تاسو لوجستیک ټول راځي تاسو دا ایون دا تاسو د سیکیورټی نواخله تاسو د افیشل ایشوز نواخله میټینګز ارینج کولی دا څه نور میسجز مخکې کنوي کولی د افیس چې کوم ډیکورم دی هغه څنګه خیال ساتل پکار دی
میټینګ
کې څه پوینټ کول پکار دی شو ارینج کول دی دا هغه پورا ارګنایز کول دی هغه څنګه طریقې سره بکیږي دا هغه ډیکورم به څنګه کیږي ایون زموږ ګیسټ په څوک راغوستلی ګیسټ څه څه هغه کول دی نو دا ټول چې دی دا ایڈمن هغه کې راځي ریسپانسبلټی کې راځي آفس کې څومره ایشوز دي هغه سولف کول دي او څومره خلک چې موږ سره کار کوي هغه فیسیلیټیټ کول دي.
پاسما یو یو ریدون کې ټلیفون کړي دی دا هیله درخواست ای ته ورزو چې
دا پښتنه مو کوم چې به سین سان دې درس وایي هغه میډیا تر اټلای شي او کنه لګ داس یې وایي لیکنه هغه میډیا تر اټلای شي کنه او بل دا پښتنه کوم چې دا څه ډول خبرونه لري کنه دا یې میډیا باندې کار کوم کنه څه ډول خبرونه پروګرامونه دا دې هغه چې دا څنګه خبرون تر راځي کنه دا هغه لګ ډایرکټ یې مړه توي بل دا پښتنه نرم کنه دا هغه خون د څه پیغام ورکوي کنه چې کور کې دومره کار هم نه لري کنه به شي به تعلیم یې کنه
جی اسمت
ګمې دې دا څه دی چې زرونی ته درته سره ډیګریا نی وي او تاسو په هغه په افورت باندې راشي میډیا دا څه چې تاسو کې خپل چې کم سکلز دي تاسو هغه پالش کولی شي لایک تاسو خی یو نیوز کاسټر جوړې دی شي یو رپورټینګ سایټ تک لې شي نو تاسو لیکل تاسو خو دي تاسو هغه هغه سایز ترات لې شي د دې نه علاوه نور چې څنګه پروګرام د زمغن نن سبا مورنینګ شوز روان دي هغه طرف ترات لې شي ضروري نه ده چې تاسو میډیا ترازه نه تاسو ډیر ویل کوالیفاید یې تاسو خپل صلاحیت باندې په میډیا جاب کې زمغن چې څنګه راغلي دي نو هغه تاسو خپل سکلز باندې مخ کې ته لې شي سیکنډ د دې پروګرام حواله سره دا کوشن او چې کم کم پروګرام دي نو زمونږه طرف نه هو پروګرام زمغن
مارننگ شوز چلے گی اور مارننگ شو داغا ڈیلی زموں گا فور ڈیز ہی اور بل دس زموں گا نیوز زموں گا خود بیسیکلی آگا دے نیوز انٹرٹینمنٹ دوں گا نا جس میں نیوز سائٹ دے زموں گا کرنٹ افیئر شوز ہم چلے گی
خود ما خیال دی دا سوچ کو چتا سخپل الک دا پروگرام نہ کرے نہ کلک شانتی دی تا دا وضاحت ور کے چتا سو دے مینجمنٹ سائٹ سنبھالے وے کنا ہیلا دوی چ دی
بالکل دا ز اصل کے پروگرام کو پروڈیوسر سری اہی کئی نینی دا ہی جوڑو لو اس کو پروڈیوسر خود صرف زموں گا اس طرح دم روی چ زم گا ہی کوارڈینیٹ کو مینز دا ہی گیسٹ دا ہی ایون چکم اہی سٹیج وی دا ہی کم
سوال خویندے بے تعلیم
سجیشن دے بلکہ لاس ہنر نہ یو شیزم تعلیم نور دیر شیزن تتلیشے تاسو دستکاری سائٹ تتلیشے آگے کی لگا
پښتنه لرم چې دوه کومي شوبې کې کور کوي یعنی د دې چې څورو خځې دي او د کی پاټه ولا شتا کنه شتا
نه پاټه سایډ نه هنيشته خو مون سره نور د په خبر نور ډېرې جنې کې مون سره کار کوي خو د پاټه سایډ نه مون سره څوک فیمیل نشته راځي سچ او نور فیمیل شته نور فیمل مون سره ډېری دي چې مون سره اوس کار کوي ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی نیوز کی کار کی پروڈکشن کی کئی پروگرامنگ کی کئی نو ڈفرنٹ شیزونو کیا ہی مون سری دي
اسمت پوس پو کم تاسو ایم ایس سی سائیکالوجی کړی دی نو د نفسیات په حوالہ بزی او دو ته پوسو نو کما تاسو په دې کې څه تجربه لرئ او بیا چې تاسو کوم کیسونه ډیل کول کسه تجربه وا نو آی کې تاسو زیاتره څه مسائل کتل په پښتني معاشه کې څه مسائل دي او بیا تاسو د کوم کیسونو سره زیاته واسطه پرې وتی وا
مونږ خو چې څومره ډیل کول نو اوسم دا اور پہله زمونږ ډیپریشن سټرس انزایټی دا شیزونه چې دینه دا زمونږ خیبر پختونخوا کې دا شیزونه ډېر په پیک باندې دي اکثر چې موږ خپل موږ تاسو باندې پیشنټس وای موږ څنګه سایکالوجي جبا کې هغه تا کلاینټس ویل کې موږ چې بکلا هغه دین کو دا هی ټریټمنټ وکولو او زیات تر خلک په موږ ته د قبایلی علاقو نه راتلل او
دا هیڅ وجه نه
ده چې موږ نه زه خو هم چې الته د تعلیم نه لکه نه تعلیم وجه دا بچ الته تعلیم نشته الته موږ فیمل خپل دومره سپورٹ کو نه ای دومره فسیلیټیټ کو نه ای خپل رائټس نه پدا هغه ته سټرس هو ای اور دا ټول شیزونه چې باقي اصل منټل هغه زمونږه د ای خلکو ډیر زیات خرابو
او مستقبل کې تاسو څه پلانونه دي تاسو د میډیا سره کار جاری ساتل غواړئ او کنه بیا د خپل د سایکالوجي یا نفسیات چې تاسو لوستي دي نو دې طرف تم تاسو څه اراده شته
او زما اراده شته چې زه د جاب سره سره خپل یو د خپل فیلډ نم راونی سم لکه هغه زمزنه نہ ایک دم چې لائک ما سره د دې یو تجربه شته چې زه دې کې مخ کې لاړ شم خپل سپیشلایزیشن کمپلیټ کم اور بیا چې دې نو زم خپل یو رن کم یو کلینیک یا زدا سے هغه تلاړ شم چې زه خپل دا فیلډ هم پر خودل نو وایم چې زه د خلکو ټریټمنټ کوم داهي علاج اور دې شیزونه تم مخ کې لاړ شم اور میڈیام ما سره دا چونکہ زما دې کې ایکسپیرینس ته نو زدام نه پر خودل وړم
اخیره کې به تاسو ته پوسو کو دا اوریدونکو لپاره تاسو سره پیغام دی
زما د ټول اوریدونکو لپاره دا پیغام می چې تاسو چې چرته می کم فیلډ کې می کم شعبہ کې می تاسو خپل ځان چې نو دا سره غنئ چې تاسو هغه فیلډ باندې دومره کمانډ حاصل کړئ چتا ستا سوال کی مسئلے نے بھی مخ کتا سو دانو ہے چھا دا فیل زما د بار خری زب دین لاڑ شم زب بل تلا لاڑ شم اور بل دا انوائرمنٹ خپل زان پ خپل زما ب فیمیل صدا اغوی خاص چ خپل انوائرمنٹ زان پ خپل جوڑ وے تا سو کو پ افس سی کار کرے کو تا سو پ کم گئے کی میں خپل حق د پارا چ دین زیات آواز بچت رے خپل ایجوکیشن مان لے چ دین زیات توجہ ور کے اور اگے نہ بغیر خپل رائٹ
خپل رائٹ لپاره چې نو بالکل هغه متحد شو خپل رائٹ لپاره کار وکړي.
تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، ډیر مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې سوال غسته.
تاسو هم ډیر ډیر مننه چې تاسو د خپل پروګرام کې نن انوایټ کوم مالم مو کرا کړل چې زه خپل فیلینګز چې نو هغه ایکسپریس کوم او خپل دا ایکسپیرینس چې نو هغه خلکو ته وروما.
اوریدونکو تاسو نوم ډیر ډیر مننه چې تاسو په پروګرام کې موږ سره سوال غسته او موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پر اتلونکو هفتو کې به دغه شان نور میلمنه راځي، دا غوی د ژوند او تجربو په اړه به سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د رادیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د رادیو د سګنی کال موضوع ده
رادیو تاسو یې.
نو موږ له تاسو درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
رادیو مو ولې خوښیږي،
رادیو څه وخت اوري،
په مشال رادیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویاند یا خبريال ډیر خوښیږي او ولې.
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون لالارې ځوابونه راکړئ.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو، نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي؟ د زدهکوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زدهکوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خپرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خپرونو کې واوریدل چې له 1970 زیږیزې لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیره خپرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو، ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدایي خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک هغه ان ډی پی کې نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار و. نو یو د هغه تواتر یې تسلسل خو چې ما به پاکستان ایر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق ویل. نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ټایم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسایز شو. نو اے این پی جوړې دا هغه ټایم کې 86 کې. نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې یونیورسيټي کې داخل شوم 87 کې. نو هغه ټایم کې څنګه سفرېشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات و. چون کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ ګڼل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر ښه تعلق و. نو پښتون فیڈریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
د محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل، نو ما سره زما ملګری او ښکل افضل بنګش غالباً خورای یارو، نو مونږ به داسې چل بکو چې مونږ به د ایم آر ډی پوسټرانه په کالج کې پهو لګولو، نو اکثر به د کالج کم واکمنان هغوی سره به دا فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونډه کې کالج د کارونه دلته څوک کوي. بیا به چلته د ایم سی سی پریډ به، نو هغوی کو مونږ به داسې نارے به لګو د ضیا بر خلاف. نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي ایکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت داغه باندې نیوکه کېده. بیا 86 اپریل کې د انجیو بی بی پاکستان ته رااله، نو فعالیتونه ډېر کافی شروع شو. زیاتره دوه درې مقاماتو هغه معلوم مناسب، یا په کنینګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کېږي، هغه کې تاسو خانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسې جلوس به دې ځای نه شروع کېدل. گورنر هاوس وکړه پورې ډېر جلسې د سدي چې وری خان خبره لیډ کول. ایم آر ډی جلسه په تخور کې 86 کې غالبا شو، ډېر زبردست جلسه واغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ډی راغلي.
ډاکټر محمد تقی وايي په 1988 زیږدیز کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم مخالې 86 کې غالباً د پی ایس ایف چیرمن میا افتخار حسین اوس چې د ان پی جنرل سیکرټری دی، هغه مشر د پی ایس ایف. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنټ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینئر وو، خو د ایم آر ډی مبارزو کې د پیپلز فرنټ فیډریشن هم ډېر رول دی، د پښتون فرنټ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی. او سویلي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنټ اورګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو، د هغوی هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ډی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډېر زیات کشاله چلے د ایم آر ډی ورځو کې. بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل د پېښور ښار، او قمر عباس، عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزې کړې دي. او زموږ ګډه خمیا صاحب، افتخار حسین، سید نذیر باغی فیڈریشن لیڈرشپ دی دی پلاس کو، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان، دیار حسین اس کے وکیلان و صدر وغیرہ دے، اگر سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین ہو. قمر عباس کو بار بار بندی خانوں تو اوپر زولو اگے باندې کو بدلے حق ذاتی تو باندے دا اگے ٹارچر دے انٹرسٹ اخس تو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پیښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخه ونیسي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج، ټیر ګیس، چې کوم هټکندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو، یو پورا تانه جوړ شو. دغه مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ، یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. او مخ کې په شاور یونیورسټي ټاون تانه نه به دا کنټرول کېده. او ما خیال دی دا 86-87 خوښه په یونیورسټي کې دننه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا د شو چې دا صرف د طلبات تنظیمونو جګړه نه وه، دې کې د شاور یونیورسټي ټیچر اسوسیشن مشران هم داسې وو. خلکتوګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجق هغوی به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې. لطیف لالا، لطیف افریدی هغه یو بالکل داسې لارښود و زمونږ چې هغوی سره به مونږ تعلق ساتلو. سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوندی و، هغه به پېښور ته اکثر راتلل، نو سټي سرکل وغیرہ خبرې هغه سره کې دي. افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې و، هغه چې رالل زما خیال دی دا لیټ 88 اور 89 په دور کې، خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول. ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې یې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بی ایس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به یې پټ ګرځېدل. دغه په خبره هغه وخت د بیوسو زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیری یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلن دم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ د دې لیست چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټ پالیسي او most of the bso leadership was underground bia bso agas mandor ki yosh der ghat ke dara daw ki der tali miafta shaista sanjidas no zwanandi tuit rawani ki afghanistan to bia soviet union ta o nan sabah hum mushgor ki der ghat cap chi di balochistan nation ga waqas lagali di adadi sa sam chi di ga pa naukriyan ki di sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے دیول ماشاء اللہ ٹائم دیولک ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سیر سویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کے دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی د په 1928 زیږی زلسیزه کې د بلوچستان د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ د سند په حیدرآباد کې میشته و. تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي، بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې مشته په زابل ولایت کې یو سیمه راکړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبلې راکولې. مشته تر 2 کلونو په زابل کې اوسېدو، بیا مجاهدینو هلته خپلې حالې ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا مشته حکومت لار برابر کړه. مشته شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان و. مشته ټرکونه واستول او بیا مشته هلمند ته ولاړ.
محمد علی تالپور وایي دبا په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کوئی تقریبا 10 سال رہے.
مر شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسیدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت و. ما بل څلور کلونه نیولې تر 40 کلونه پورې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواریو علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. دواګانې به مې ورکولې یا به مې نسخې ورته لیکلې. هغوی به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به یې لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کېده.
هلمند کې رفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی پانی
تھا. دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې و. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلون وروسته به د هغوی څه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پر ڈینمارک کی اسی یو وڑوکے کاروبار لري. دا وای د دورو راغ نوید د ضیاء الحق په وخت کې زندانی شو او بیا ور باندې ډیر تشدد وشو. دا د خبره د هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا ورسته لیبیا ته او تر هغه ورسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دا وای په بنیادی ډول زپ پاکستان کې یوازې دوه ځلې زندانی شوم. یو ځل په 1999 زیګیس کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زندانی شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغه وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغه وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتیدم. هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافي حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوںنے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر.
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې د تا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافي د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالي جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي.
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ و چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وای پاسپورت جوړولای نه شو، نو ځکه افغانستان ته واوخت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علی بھٹو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وای د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستان جلا وطن کېدل، هغه وی په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغه ډلې نوم اول پی ایل ای و، بیا یې نوم الزلفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1971 زیږدیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو څه ډول مبارزه وکړه او بیا له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو واورېدل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلاوطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. په راتلونکو خبرونه کې به واورئ چې د ایم آر ډي د ځوانانو زنداني کېدو، تشدد او وژنو، جلاوطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي، او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.